السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په خبرو کې باید پخوانۍ تېروتنې تکرار نشي. جګړو او وچکالیو د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم چې دغه اوسه پورې ناست یم. دا بایومتریک ته چې نوبت نه رارسېږي ډېر رش دي.
په ننګرهار کې د برېښنایي کتابونو لوستل دود شوی دی.
اریبور خپلې اغېزناکې سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سست.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او ویې ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یوه تېروتنه ده.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که باید حاصل میشد نشد و بسیار هم واضح است که دلیلش لجاجت طرف طالبان بوده.
عبدالله زیاته کړه که یو لوری وغواړي چې پر افغانستان پوځي حل لاره وتپي هدف ته به ونه رسیږي. طالبانو د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې ویلي وو چې د خبرو له لارې په افغانستان کې د ټولو مسایلو د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال په سپتمبر کې خبرې پیل شوې چې تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له 2 لورو د تشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والي وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې د دغو حملو او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
در این حملات بیش از 40 طالب کشته او زخمی است، به شمول چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د هیواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبه 12 افغان سرتیري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته پناه وروړې ده. د راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشرپالنې اصولو ته په پام افغان سرتیرو ته اجازه ورکړې چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د هیواد خاورې ته د 1.4 افغان سرتیرو د پشا کېدو خبر ورکړی و. ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتیرو د هیواد ته پناه وروړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو توکو بار د یوه موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قمندان سیف الله سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 یا 4 تنه منفجره قوي مواد دي او تقریبا 15 کیلو بمونه دي. په دا کې دا طبیعي شوی و د دښمن له طرفه غوښتلې چې د موږ د خوست شریف ولسونه په وینو کې ولمبوي.
د خوست امنیه قمندان دغه راز وویل دا چې حمله کوونکي کوم ځای په نښه کړی و دا به وروسته له څېړنو معلومه شي، خو دوی ته معلومیږي چې په خوست ښار کې د برید پلان درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. په موسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان پرون د دوش ټلویزیون ته وویل چې د کارکوونکو د کموالي له امله نشي کولی چې د ویزې غوښتنلیکونه ومني. د هغه په وینا دا مسله به پر روسیه او امریکایي وګړو منفي اغېز وکړي. روسیې په تېره اپریل میاشت کې لس امریکایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل او په دې هېواد کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د روسیې او د دریم هېواد پر اتباعو د کار کولو بندیز ولګاوه. روسیې دغه اقدام پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې وکړ. دغه بندیزونه پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې او د سایبري حملو په تور لګول شوي دي. تر 2018 میلادي کال پورې په روسیه کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې له زرو زیاتو روسانو کار کاوه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو کې راپورته شوي کړکېچ له امله اوس د روسي کارکوونکو شمیر ډېر کم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړې دي. د عراق پوځ درې اونۍ مخکې ویلي وو پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي دوې بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریا او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو تاسیساتو کار اخیست. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هېواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې پر روانو اونیو کې به په دغه هېواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هېواد تېره شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایونټیک واکسین 100,000 ډوز ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم، تخنیکی چاره طاهر روحان سمبالوي. اوس ورځو د راپورونو برخه ته او په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ. ورزول لمړی راپورته د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا رئیس وای افغان حکومت لا هم د سولې د خبرو اترو دوام ته لیواله دی او تیر وطن به تکرار نشي. عبدالله نن وویل طالبان باید پوشي چې جګړه د حل لار نه ده او د اوسنی وضعیت لپاره د سیاسي لارې تاکل غوړه دي. طالبانو هم د حکومت د دې خبرې هرکلی کړی او ویلي چې دوی هم د سولې خبرو ته لیواله دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کولې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیوال او هڅاند دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره مل د امریکا له سفاره تر راستنېدو یو ورځ وروسته کوي او وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو دوام د هیواد د اوسني وضعیت د حل لار نه ده.
مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما
در خلقو باید دا ورسوم چې په در سال که جز مونگی اراده در خبر و اتر و در تعقیب در سیسی او غیر نظامی حل لاری در مندلو در دست که شمال حل لاری چه پایل ایداوی چه پا افغانستان که طول پسول که شوند بکرو در حد سبا دوام و مومی در پرده باوریم چه که یو ارخ و غواری پا وزی لار اغوار کری به هدف تبا و نرسیگی.
خغلی عبدالله په هیواد کې د ورستیو نامنیو په اړه هم خبرې وکړې او د ولسوالیو د سقوط په اړه یې هغه ګونګوسیرات کړل چې کواکې دا سقوطونه د حکومت او امریکا ګډ پلان دی. نوموړي دا ډول اوازې خپرول شایعاتو بلل او زیاته کړه چې په دې ورستیو کې په ولایتونو کې د جګړو شدت او د ځینو ولسوالیو د سقوط لاملونه له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل او مخکینۍ ستونزې دي. ښاغلي عبدالله داسې مهال د سولې خبرو اترو پر دوام ټینګار وکړ چې په دې ورستیو کې پر ځینو ولایتونو کې جګړې شدیدې سوي او آن په ساعتونو کې ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس پلاس کیږي. هغه څه چې طالبان یې سقوط او د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکی شاتک بولی. که هم څو موده مخکې افغان حکومت یو ځل بیا د سولې مرکچی پلاوی ځینې غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په موخه دوهې ته واستول، خو دغه خبرې لا هم پیل سوي نه دي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی، خو تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبان د مذاکراتو بیا پیل ته نه حاضریږي، خو طالبان وایي چې دوی هم د سولې خبرو اترو ته لیواله دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه وویل دوی هم د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو اترو دوام ته لومړیتوب ورکوي او مرکچی پلاوی هم دا ډول خبرو اترو ته چمتووالی لري. د افغانستان حکومت په ګډون ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې د وروستیو جګړو د شدت اصلي لامل له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي او ټاکل شوی د سپتمبر تر 18 بشپړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د وچکالۍ له کبله په کور دننه د خلکو بې ځایه کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یوه لویه اندېښنه وه، خو وروستیو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم دا وزارت تر خپلې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمیر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیاوې هم لا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مینه ځکه پریښي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتریخ کړی و. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وایي روان تاوتریخوالي برخلیک له خپله کوره د سړک تر غاړې راورسوه. د شاګول په څیر ګڼې نورې ښځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او له خپلو کورونو بې کوره شوي دي. مصطفی د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپلې کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې او سرای کې اوسي چې لا یې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د ده په څېر پکې وو نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تېروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي.
چا په یوه جوړه کالو کې ځان ایستلی دی، د چا نیمۍ کډه پاته نیمۍ راوړې پاته، د چا ایوانان هم پاته سوي دي. ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنج سوي دي، هلته اوس هم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نشته، خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلي دي.
خو هغه ستونزه چې د جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاس و ګرېوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې دي. دوی وایي تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندویه مؤسسو سره په همغږۍ لودې ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بیا ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوی ده.
سروې پای ته رسیدلی او عملا تلاش کوو چې کومکونه ورسیږي زموږ هیوادوالو ته. د شفافیت مسله هم زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروې ټیم په ټولو ولایاتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې که چیرې مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید واوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمېرې ښیي چې نږدې 3.3 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمېر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
په همدې حال کې د غزنی اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مرکزی دولت د غزنی امنیت ته سمه پاملرنه ونه کړي نو دا ستونزې به لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غزنی د مرکز او ولسوالیو یو شمیر سیمې طالبانو نیولي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اوسیدونکي د دغه ولایت ناسم امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي هر ورځ د غزنی مرکز پر کمربندي پوستو، د ولسوالیو پر مرکزونو او نورو امنیتي قرارګاوو جګړې کېږي چې دواړو لورو ته پکې مرشوب لاوړي. د دوی په خبره هر ورځ د ولسوالیو د مرکزونو د پولیسو د پوستو او د ملي اردو د بیزونو د سقوط خبرونه اوري چې د دوی اندېښنې ورسره له ورځې بلې ته زیاتېږي.
ورځ په ورځ حالات خرابېږي. وروره بیا امنی ده کې ولسوالۍ وې ټولې ونیولې ده او سره کنکسته ده. کارونه نسته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دي ناستي کار نسته. زموږ امن په کار ده. دا ملک باید خراب نه شي، دا ولایت باید خراب نه شي. هره کمی باید دا ستونزې حل شي. خپله سوچ وکړه سال به غزنی کې.
غزنی د هیواد له ناامنه ولایتونو څخه دی. د دغه ولایت له اتلسو څخه د څوارلس ولسوالیو مرکزونه په بشپړه توګه سقوط شوي دي. د دغه ولایت خلک له جګړو څخه زیات ستړي شوي او وایي که یوې خوا ته هره ورځ مرګونه کېږي، وینه تویږي او جګړه کېږي، نو له بلې خوا دغه کار د دوی په اقتصاد، کاروبار او په ژوند بده اغېزه کړې ده. دوی وایي دواړه لوري دي د جګړو پر ځای په سوله او تفاهم له یو بل سره خپله ستونزه حل کړي تر څو خلک له بدبختۍ خلاص شي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. د موږ یوه مهمه اندېښنه دا ده چې د موږ هر ورځ وړ کې یتیمان کېږي، ځوانان ملبۍ نه ځي، شهیدان کېږي. ورځ په ورځ د موږ اندېښنې زیاتېږي که څو کولی شي چې دا جګړه کمه شي او سوله راشي. دایمي افغانستان تل به وي افغانستان او افغانستان د سولې په هیله یو.
نه یوازې دا چې د غزنی ولسي وګړي د امنیت له بد وضعیت څخه کړېږي، بلکې د دغه ولایت ولایتي شورا هم دغه اندېښنې تاییدوي. د یاد شورا غړي وایي که مرکزی دولت غزنی همداسې به سرنوشته پرېږدي او ورته پام ونه کړي ستونزې به رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل که غزنی ناامنه وي نو څنګلورې ولایتونه په ځانګړي ډول میدان وردګ هم ورسره ناامنه کېږي او جګړې به د کابل ښار څنډو ته ورسېږي.
د غزنی دی ولایت هم د سکوت امکان شته او غزنی که سکوت سي میدان شار یو سات هم طاقت نه کوي. جنگ به په کابل او پنځمه اوزه او دو ساحه کې او شاید کابل هم د غزنی له سکوت سره کابل هم سکوت.
د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا د خلکو او د ولایتي شورا د غندښنه بې ځایه بولي او ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي. د دغه ولایت والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل چې دلته د بېلابېلو امنیتي ځواکونو قطې موجودې دي. وسلوال دومره توان نه لري چې د غزنی امنیت خراب کړي.
غزنی کې داسې مډرنې سرتېري پراته دي. دلته لیوا ده، کماندو ده، دلته پولیس دي، دلته امنیتي ملي قطعات پراته دي. دلته زه خپله مینه زوالي په غزنی کې ناست یم، ټولو ملکي ادارې سره ده.
دا بل سال کې د چې هر ورځ د دغه ولایت له ځینو سیمو څخه د امنیتي پوستو د سقوط خبرونه ورکول کېږي. خو روانونه یې د وسلوالو په لاس د غزنی قرهباغ، ابي بند، مقوره او د وغز ولسوالیو د مرکزونو د نیولو تر څنګ د کابل، کندهار په لویه لاره د ننۍ کاروسای او د نودي سیمې پوستې هم ټولې او د قرهباغ ولسوالۍ اسکرکوټ سیمې ته انتقال شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. په روزګان کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي خو وایي ډېر ژر هلته د یوه نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. لترین کوټا د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وايي په دغه ولایت کې اوس خلک د پخوا په پرتله ډیر د پیژند پاڼې او یا هم د تذکرې په اهمیت پوسوي او زیات شمیر خلک د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د برېښنایي پیژند پاڼو مرکز ته ورځي. خو وايي زیات شمیر خلک د دولت د بیغوري او د کمزوري مدیریت له امله بیرته د برېښنایي پیژند پاڼو د ترلاسه کولو څخه هم مخ اړوي. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته یې لسګونه کسان په یوه لین کې ولاړ دي. د هر یوه کس پاڼې په لاس کې څو برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه
کړي. اپله خو چې مې اغورې کې در مخه ورکړي وې د هغو تقریبا درې میاشتې.
دا اوه څلوېښت کلن نعمت الله دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اکلینګي سیمې اوسېدونکی دی او یو د هغه کسانو څخه دی چې میاشتې میاشتې په دغه لین کې د تذکرې یا پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره انتظار ایستلی، خو بیا هم د پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره نوبت او یا هم وار نه دی ترلاسه کړی. نعمت الله وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډیر خلک غواړي تذکرې یا پیژندپاڼې واخلي او په اهمیت یې هم پوه سوي دي، خو وایي دا چې د دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یوې تذکرې ته میاشتې میاشتې وخت ضایع کوي، نو زیات شمیر خلک به د دغه تذکرو له اخیستلو څخه انکار وکړي.
ډیر وخت مې کېږي اپله خو چې مې اغورې کې در مخه ورکړي وې د هغو تقریبا درې میاشتې یا دوی نیمې میاشتې درې نیمې میاشتې دغه وخت کېږي. بیا پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم تر دغه اوسه پورې ناست یم. دا بامتریک ته چې نوبت نه رارسېږي، ډېر رش دی، بیروبار دی، مخلوق زیات دی. نو ناټې مې کېږي باره وایي چې هلته دا خو ګرده غریب خلک دي، کارګر خلک دي، ورور روزانه خپل کارونه لري، نو هغه کارونه نه شي پرېښوالی پر دغه باندې باره بېرته مجبوره دي چې دوی بیا پرېږدي چې په دونې وخت کې په میاشت په دوه میاشت په درې میاشت په څلور میاشت کې دته تذکره جوړېږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د عیسایي او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکرې او یا هم پیژندپاڼې نه لري، چې زیات شمېر یې د لیرو پرتو سیمو اوسېدونکي دي. او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس ښځې هم په سلو کې اتیا سلنه تذکرې نه لري. نادر خان چې خپله څلور میاشتې د یادې تذکرې د ترلاسه کولو لپاره انتظار کړی، له دولته غوښتنه کوي چې د تذکرو د جوړولو مرکزونه دې ورته دعا کړي. مریم ازادي راډیو ته وویل چې د پیژندپاڼې د ترلاسه کولو لپاره څلور میاشتې انتظار ایستلی، خو اوس یو ځل بیا د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکز کارکوونکو ورته وویل چې دوه نیمې میاشتې نور هم انتظار وباسه.
موږ د کورنۍ غړي په د لاسه ورکړي دي، د کور سرپرست زه یم. ما ځای چې نه دا درې څلور کیلومتره لیرې دی، وس دی راځه تا ته څه وخت رنگ درلی ما نه بجه به کېږي ولا بس پړنې را وخت پر سر مې کې روانه سم دام چې وس یو لس بجو ته مثال دا ورسېدلم. فک شو باندې د زران جو د شی وس مې په ولا قدر لودي یا ورختلې یا شلې مې درلودې دا مې وس دغه ځای ته ځان دا ورسوي.
د اورزګان ولایت د عیسایي او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړي، خو نوموړي وایي چې دوی به ډېر ژر په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا الکترونیکي دسکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي. نوموړي وایي چې د دغه اوسني مرکز تشکیلات چې اوس شپږ دېرش تنه دي، یو پنځوس کسانو ته به یې پورته کړي، او په خبره یې چې دا څه ورته مرکزي ادارې منظور کړي دي.
دفتر مې ټول امادګۍ نیولې دي، د کارمندانو شارلیست جوړ کړی دي، بس امتحان پرمیټر وخل داري کړي دي، دغه اجتماعي سالن چې د پر میدان جوړي دغه دفتر یې موږ ته راکړی دي. بیا موږ دوه شفته فعاله کوو چې هغه به د سهار د شپږ بجو څخه د مازدیګر د شپږ بجو کار کوي. یعنې یو شفت د سهار تر شپږ نیمې بجې کار شروع کوي، تر دولس نیمو بجو دا چې کله هغه رخصت کېږي، دویم شفت به کار شروع کوي د دولس نیمو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې. همدارنګه د جمعې په ورځ به هم دواړه ټیمونه کار کوي.
نوموړي وایي چې دوی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته تذکرې جوړوي، چې دردا مهاله په دغه ولایت کې تر 25,000 زیاتو کسانو ته تذکرې جوړې کړي چې نیمایي ښځې دي. د افغانستان خلک خو په تیره بیا د اروزګان ولایت خلک د اروزګان ولایت د امنیت او هوساینې لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر مهم ګام ګڼي.
د ازادۍ راډیو پروګرامونه اورئ. په ننګرهار کې د غږیزو کتابونو مینوال په زیاتېدو دي. د کتابونو مینوال دا کار د مطالعې د دودېدو لپاره مهم بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو د خپراوي له دود کېدو سره به د مطالعې فرهنګ لا غني شي. غږیز کتابونه هغه کتابونه دي چې لیکوال یا د کتابونو مینوال یې په غږیزه بڼه په MP3 فارمټ کې ثبتوي. دا ډول کتابونه ډیری وخت د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي.
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چاره له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی. په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر 300 نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه بیا څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اورېدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته یې وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دمو لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاري و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډېره ګټوره بولي، او وایي میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بېسواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سواددار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن باسواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل هم
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکوال یا د کتابونو مینهوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اورېدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلولو او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومتریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومتریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې وي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال وه، څو روژه وه، تا یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو. نو شهیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده او معاونیت نه مدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومتریک تذکیرو والله خو ضرور ماشونه والله کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخم خان
مرکز
زه خالد لیوالیم له خوست څخه وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیه د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یو په بله پلمه ځنډېږي او خلید تر مرکزه پورې رسېدلې ده هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دې خوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده یعنی د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو له دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي.